دا محل په کابل کې د سهار 8 بجې سوې او تر 9 بجو موزه سلیم احمد صالح په خبرونه کې کوربه يم سلامونه میو منی. په خبرونه کې به وری چې امریکا او جرمني پر حامد کرزی فشارونه زیات کړي چې اداري فساد ختم کړي او په اداره کې د اصلاحات راولي. نور راپورونه هم درو خصوص به فرشته جلال زئی ورستی خبرونه وړاندې کړي.
په مقدمه مهمو خبرونو سرخطه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر او جرمني له جمهور رئیس حامد کرزی غوښتنه کړي چې په حکومت کې د اداري فساد رشه وباسي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات معتبر او په سالم ډول ترسره سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما باندې یو شمېر وژل شوی عسکرو د یادونې په مراسمو کې برخه واخلي او د جرمني صدر اعظم انګيلا ميركل وايي د برلين د دیوال ډنګیدل د ټولي اروپا لپاره یو مهم پرمختګ و. په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون پر جمهور رئیس حامد کرزی ژغ وکړ چې د اداري فساد ریشې وباسي او همدار زیاته کړ چې واشنگتن به د یو لړ اقدامات وړاندیزونه ورته وکړي څو د افغانستان راتلونکي حکومت یو حسابدي حکومت وي. میرمن کلینتن وویل د افغانستان له بیارغونې سره د امریکا، جرمني او د نورو ټولو متحدینو مرستې د شاغلي کرزي د حکومت لخوا د اداري فساد د له منځه وړلو او افغانانو ته د ښو خدماتو د عرضه کولو په تعهد پورې تړلې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلی پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات معتبر او په سالم ډول ترسره سوي دي. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر ترین ویلي چې هیواد او حکومت یې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د اعتماد د رای مننه کوي. د منلي چې په انتخاباتو کې ستونزې وي خو دا یې هم ویلي دي چې انتخابات هیڅ ځای هم له هر پلوه مکمل او بې عیبه نه وي. د زیاته کړي چې په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي وموندل سوې او په سیستماتیک ډول رسیدګي ورته وسوه. د په وینا د افغانستان انتخابات د امکان تر حده شفاف، آزادانه او عادلانه ترسره سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر هم دراز ویل چې حکومت یې له نړیوالې ټولنې سره د خپلې همکارۍ د تعهد د نوي کولو او په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په خاطر د نړیوال کنفرانس د جوړېدو د وړاندیز ملاتړ او هرکلی کوي. تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګيلا ميركل ویلي وو چې شاید د 2013 کال په لومړیو کې له افغانستان سره د نړیوالو د تعهد د بیا احیا یو کنفرانس جوړ شي. په رپورټونو کې ویل کېږي چې په کندهار کې له څو ورځو راهیسې د مرکزي محبس زندانیانو احتساب کړی او د عدلیې د وزارت یو هیئت دغه ولایت تللی څو د 2350 زندانیانو شکایتونه وڅېړي. یو زنداني محمد شفیق اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي زندانیانو د یکشنبې له ماښام راهیسې ځکه د نه خوړلو احتساب کړی چې په زندان کې د دوی د ډوډۍ اوبو او د صحت وضع ښه نه ده. لا کابل د عدلی وزارت ورغلی حیات ویلی دوی کوشش کوي چې د غذایی اعتصاب د ختم لپاره کار وکړي. افغان چارواکي وايي په کندوز کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 130 وسلوال طالبان وژلې. د ناټو او افغان امنیتي چارواکو سرچینې د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی د یوې اونۍ په دې عملیاتو کې دغه وسلوال په کندوز کې وژلي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه هلته زیات شوي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله اوس افغان او د ناټو پوځ عسکر په ګډو پوځي عملیاتو کې دغه 130 وسلوال وژلي چې د هغوی و قمندانان هم په وژلو شویو کې شامل دي. د کندوز والی ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې په چاردرې ولسوالۍ کې سوي لږ تر لږه 133 وسلوال وژل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا د افغان او ناټو ځواکونو یو پروپاګاندا بللی او ویلي دي چې د دوی ملګرو ته زیان نه دی رسیدلی. او د خنزیر انفلونزا په افغانستان کې لږ تر لږه یو لسنه مړ کړي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس زیاتوي په دې هیواد کې چې په سلګونو افغان او نړیوال سرتیري د تشدد د کمولو په خاطر په مبارزه بوختي د دې ناروغي زیات قربانیان پوځیان دي. دوشنبه پر ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکړ چې د خوک پر انفلونزا د 190 پیښو له جملې څخه 210 پیښې په پوځیانو کې لیدل شوي دي. د روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی زیاته کړه په افغانستان کې 300 بهرني دغه راز 390 افغان سرتیري په دغه ویروس اخته شوي دي. تر راپورونو پر اساس په 100 مړو شویو کسانو کې د افغانستان د ملي اردو عسکر هم شامل دی. د ختیځ او لویدیځ برلین ترمنځ د دیوال د نړیدو د شلمې کلیزې په مناسبت په جوړو سوي مراسمو کې پرون د پولنډ پخوانی جمهور رئیس لیک والیسا د 2000 متره په اوږدواله 400 سمبولیک دیوال رنګ کړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له پخوانی شوروي رهبر میخائیل ګورباچوف د اصلاحاتو لاري د دې دیوال د نړیدو د مقدمه په برابرولو کې د هغه د مرستي په خاطر مننه وکړه. میرمن مرکل وویل هر څوک د دې کلیزې د لمانځلو لپاره یو دلیل لري.
Und deshalb ist dies ein schöner Tag für uns. Und wenn wir heute in Deutschland diesen Tag
Da weiß man schon paar Jahre schon übrigens da in Germany ki da Brandenburg pa darwaza ki da marasam yawazi da germanian no balki da toli europa la para da manzaludi aw tolo ta zangari vras da dal rusie da nari tradiro nur bar kho hugo tolo khalko ta chi azadi lari da manzaluda muj la hugo tolo khalko chi de lari ta pa barabarawulo ki mrast ra sara kani manana ko انګیلا مرکل وروسته د روسیې د جمهور رئیس دیمتری میدویدیوف د فرانسې د جمهور رئیس نیکولا سارکوزی د بریتانیا د صدر اعظم ګوردن براون د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن او د نړۍ د یو شمیر نورو رهبرانو سره یو ځای د برادنبرګ له دروازې تیر سو. د روسیې جمهور رئیس دیمتری میدویدیوف وویل په دغه باور د برلین دیوال یو هیواد نه بلکې ټول اروپا ویشلې و.
Берлине мне бы хотелось сказать, что все мы надеемся на то, что период конфронтации.
Тевай муштул хилел ручи норму да шхоро ау рқабатуно да врашата прешиви да нари два قطба кедел да Европа ау тули нори нари лапара мухема да.
Для всех стран, которые живут и в Европе, и в мире.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم پرون ماشام د سټلایت په مرسته په برلین کې د مراسم او ته وینا وکړه. د هغو دریو امریکایانو کورنیو چې له تقریبا دریو میاشتو راهیسې په ایران کې نیول سوي دي د ایراني مقاماتو دا تورونه رد کړل چې وایي د دوی خپلوانو جاسوسي کوله. د ایران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی پرون وویل چې درې واړه امریکایان په جاسوسي تورن دي، خو د دې کسانو کورنیو له امریکا په یوه لیک کې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا خبره حقیقت نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او سپینې ماڼۍ هم پرون د ایراني چارواکو لخوا دا تورونه رد کړل.
With respect to the three American hikers who were detained
دا وای درو وړو امریکایي ورزشکارانو ته چې په غرونو د خطولو لپاره د عراق شمال ته تللی وو او ایرانی چارواکو نیولی په درناوی مش په ټینګ باور لرو چې دوی په ضد هیڅ تور د ثبوت شواهد نسته. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد هم پرون د امریکا حکومت د په وینا د بیګونه ایرانیانو په توقیف تورن کړ. جمهور رئیس احمدی نژاد د هغو دوو ایرانیانو چې یو اتمی ساينس پو او بل د دفاعي چارو یو مسؤل و یادونه وکړه چې په دې وروستیو کلونو کې لا درک سوي دي. او د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما باندې د تگزاس د فورد هود په پوځي مرکز کې د هغو دیرلسو امریکایي عسکرو او یو شمېر نورو کسانو د یادونې په مراسمو کې برخه واخلي او خبري وکړي چې په دې ورستیو کې د یو رواني ډاکټر لخوا وبشتل او ووجل سو. په عین وخت کې ډاکټر انوای جګړه نیدل ملک حسن چې په دې مرکز کې پر خلکو ډزې وکړې اوس پوره په هوش کې دی او خبري هم کولای شي. چارواکو د روان پوه جګړن ملک حسن د وضعیت په اړه او دا چې د څوایي او ترڅ ډول درملنې لاندې دی له زیاتو معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. د حمله په وخت په ندیش کړن جګړن ملک حسن باندې هم نورو عسکرو ډزې کړې وې او د کوما په حالت کې و. امریکایي مقامات وایي چې جګړن ملک حسن به وروسته پوځي محکمې ته د محاکمې لپاره حاضر کړای شي.
دا محل په کابل کې د سهار 8:09 دی. په روانه خبرونه کې به واوري چې امریکا او جرمني پر جمهور رئیس حامد کرزي فشارونه زیات کړي چې په خپل نوي حکومت کې اصلاحات راولي او اداري فساد ختم کړي. د ملګرو ملتونو عمومي شورا پرون وویل د افغانستان انتخابات مناسب او مشروع و، که څه هم په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او نه شفافیت زیاتې ادعاوې موجودې وې. په بریتانیا کې د افغانستان له جګړې د خلکو ملاتړ کم سوی. د افغانستان په بېلابېلو برخو کې به د انفلونزا په اړه د خلکو له اندېښنو او د چارواکو له اقداماتو خبر سي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې د ازادۍ راډیوي مجله اوري چې فرهنګي، ادبي او هنري مسایل پکې څېړل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني پر جمهور رئیس حامد کرزي باندې فشارونه زیات کړي څو په خپل نوي اداره کې جدي اصلاحات په نظر کې ونیسي او د اداري فساد مخه ونیسي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو دوام اوس په دې پورې ارتباط لري چې جمهور رئیس کرزي تر کومه حده په حکومت کې اداري اصلاحات راوستلی سي او افغانانو ته د ښه ژوند امکانات برابرولی سي. په دې اړه نور جزئیات له فرشته جلال زیس خبري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پرون پر جمهور رئیس حامد کرزي او د هغه پر حکومت غږ وکړ چې اداري فساد لري شی وباسي او همدارا زیاته کړي چې واشنگټن به د یو لړ اقداماتو وړاندیز ورته وکړي چې د یو حساب دی حکومت وي. میرمن کلنټن وویل د افغانستان بیا رغونې سره د امریکا، جرمني او د نورو متحدینو مرستې د ښاغلي کرزي د حکومت لخوا د اداري فساد د له منځه وړلو او افغانانو ته د ښو خدماتو د ارزښت کولو په تعهد پورې ارتباط لري.
We are going to present to the government of Afghanistan and President Karzai
دا وای موږ باید د لپاره چې د حکومت حساب دی وي جمهور رئیس کرزي او حکومت ته د خپل توقعاتو او وړاندیزونو یو لیست وړاندې کړو. نو پدې کې چې موږ له دغه رابطې څخه توقع لرو هیڅ شک او ابهام نه پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس کرزي ژمنه کړې چې په نوې کابینه کې داسې کسانو ته چې په اداري فساد کې په لاس لرلو تورن وي ځای نسته. ښاغلي جمهور رئیس له یوې امریکایي خپرونې سره په خپله تر ټولو وروستۍ مرکه کې ویلي چې یو شمېر مرسته کوونکي هیوادونه هم په افغانستان کې د اداري فساد په زیاتېدو کې دخیل دي، ځکه د ده په وینا دوی په افغانستان کې د خپلو پروژو د عملي کولو لپاره ضعیف سیستم په کار اچولی. جمهور رئیس همداراز د خپل لور احمد ولی کرزي په شمول په یو شمېر لوړ رتبه چارواکو په اداري فساد کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا، د متحدو ایالاتو جمهور رئیس او د برېټانیا صدر اعظم هم له دې مخکې د جمهور رئیس کرزي څخه غوښتنه کړې وه چې په نوې اداره کې د اداري فساد سره مبارزې په برخه کې جدي لارې چارې غوره کړي.
و موردل چې امریکا او جرمني پر حامد کرزي فشارونه زیات کړي چې په خپل نوي اداره کې اصلاحات راولي او د اداري فساد مخه ونیسي. اداري فساد هغه ستونزه ده چې ښاغلي کرزي همني او وایي چې د ستونزې د افغانستان حکومت د افغان حکومت حیثیت ته زیان اړولې ده.
افغانستان د اداري فساد لاره ډېر بدنام شوی دی. زموږ حکومت د اداري فساد لاره ډېر بدنام شوی دی. زموږ بدع هڅې چې په هر عنوان او په هر ترتیب او په هر ممکنه سایه دا لکه د خپل لمنځخه د خاور د لمنځخه د حکومت لمنځخه پاک.
حامد کرزي پرون په ترکیه کې د اقتصادي او سوداګریزو همکاري دایمي کمیټې په 15مه غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل د دې کمیټې پر پروګرامونو او فعالیتونو خبري وکړې. وروسته د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په غونډه کې د نړۍ اقتصادي بحران، د خوړو کموالی او نور مسایلو ته په اشاره د دې کمیټې له غړو هیوادونو د تجارتي همکاریو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه، خو د هیله وشوه چې اسلامي هیوادونو که څه هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دي بیا هم روشانه آینده په مخ کې لري. د اسلامي هیوادونو دې ته تشویق کړل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي په خپل یو نوی مرکه کې چې د دوشنبه پر ورځ خبر سره وویل چې د خپل حکومت کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره اقدام کوي، خو د زیاته کړه چې بهرنۍ مرستو دغه ستونزه نور هم پیچلې کړې ده. افغان ولسمشر ژمنه وکړه چې د په نوی حکومت کې به د هیڅ یو فاسد مقام لپاره ځای نه پیدا. ښاغلي کرزي د دې مرکې جزئیات چې نړیوالو اژانسونو خبره کړې احمد تکل دروي.
ولسمشر حامد کرزي له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل پر هغه څه سربیره چې د په وینا په هر حکومت کې عادي فساد دی، دای د فساد له یوې بلې بڼې سره چې په دې هیواد کې نوې پدیده ده مبارزه کوي. ښاغلي کرزي وویل دای د فساد د یوې بلې بڼې په اړه خبرې کوي چې نوای دی او له بهرنیو مرستو سره یو ځای افغانستان ته راغلی. د فساد د نوې او جدي بڼې په اړه د ځانګړي مثال له ورکولو پرته د بیا رغونې په پروژو کې د قراردادونو پر څرنګوالي او په هغو کې د شفافیت پر نشټوالي خبرې وکړې. حامد کرزی وویل دا داغ پر افغانستان ځکه لګول کیږي چې فساد په هر هغه ځای کې شته چې قراردادونه پکې کیږي، او په همدې دلیل باید د دې ستونزې حل ته پام وشي. د هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به د خپل لوري پر ستونزو پوه شي او له افغان حکومت سره په ګډه به د حل فکر وکړي. واشنگتن او د لویدیز نور حکومتونه له ډېرې مودې راهیسې وایي چې په افغانستان کې یو ځواکمن او مسؤول حکومت غواړي، خو دا غوښتنې وروسته له دې چې ښاغلی کرزی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو نورې هم جدي شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیې صدراعظم ګوردن براون پر افغان ولسمشر فشار زیات کړی چې له فساد سره قاطع مبارزه وکړي، خو ښاغلي کرزی له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د له فساد سره مبارزه له دمخه پیل کړې او زیاته یې کړه په هر ځای کې چې په فساد کې د حکومتي چارواکو د لاس لرلو په اړه شواهد موندل شوي د هغو پر ضد اقدام شوی او زندان ته استول شوي. افغان ولسمشر ژمنه وکړه چې د ده په نوي حکومت کې به د هیڅ یو فاسد مقام لپاره ځای نه وي. ښاغلي کرزی له نړیوالو متحدانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان قضا ته درناوی وکړي، او د بهرنیو چارو وزارت د هغې اعلامیې دفاع وکړه چې له نړیوالو څخه د افغانستان ملي حاکمیت ته د درناوي غوښتنه کوي. ښاغلي کرزی وویل افغانان د ملي حاکمیت په مسله کې ډېر حساس دي، او زیاته یې کړه کله چې موږ او نړیواله ټولنه په ګډه کار کوو نو باید هر ګام په ډېر احتیاط سره واخلو.
د افغان ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو په اړه راپور مې اورېدې چې وایي دی د اداري فساد له یوې بلې بڼې سره چې په بهرنیو مرستو کې فساد دی مبارزه کوي. ښاغلی کرزی وایي چې د افغانستان په حکومت کې اداري فساد د نورې نړۍ د حکومتونو په څیر عادي فساد دی. اداري فساد څه دی؟ آیا په رښتیا هم د افغان حکومت کې اداري فساد د اندېښنې وړ دی؟ په دې اړه احمد تکل د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې.
ښاغلی ستانکزی، دغه د فساد خبره چې لویدیځو هیوادونو ډیره جدي نیولې ده، او دا اوس د افغانستان پر حکومت او پر ولسمشر حامد کرزی تقریبا د فشار یوه وسیله شوې، دا څه شی دی؟ څنګه یې تاسو تعریفوئ؟
اساسا زه فکر کوم چې خپل فساد هغه غیر قانوني عملیه ده، قانون نقضی، او د یو مال یا پیسو په مقابل کې یو نامشروع عمل مشروع گرسی که دیر عام فساد نمی وجه دوسی. اما اگر کون سی پا افغانستان که پا تیرو اطرو پا پتخواه علی کرزی دبی دولت مشر و موک لدری دوله فساد سر مواجه و اول اگر دوله فسادی چه پا خپلا دی افغانستان پا اداره که متاسفانه وجود دلوده پا درگون قواهو که موک دی دول فساد شاهدان و تیرو اتو کلو که پا مختلف سطوبو که دا احساس میدی دا دی وجود دلو دلی او اوس هم متاسفانه وجود دلی. دوم دول فساد حقا فساد ده چه ده اداره دنه نمه ده داخلی اناسورو چه ده ادارات سرطلاو لده ده بار نه چه معین مافیایی گروپونه دی و لو اقتصادی جور کری اوگوی پکه دخیل دی، یعنی دی ده دولت کار کون که نیدی اما شایع کرده ده دی قراردادی ناخلی دی معاملی کهی دی غیر مستقیم دی مقامات خپل خپلوان دی حتی دی مقامات میکن پیزن کمپانی دی که سر شریکان دی. درین انصر لکه چه دی خاغل کرزی و پیشوارا که پده که هیچ شک نسته چه بحرانیان هم پده فساد که داخل دی، اگر پده مانا چه تقریبا تل دری کال اولان دی تل سلور کال اولان دی طول اگر بین ملی کومکونت راسن دی افغانستان دولت طریقه نمستفه دی دی خپلا قرار دادو نکری دی بحرانیان پده که هم ملکه چه ما مخ که عرضو که همدره کرده چه دولت افغانستان به دولت که اقتصاد شای کرده همدره کرده اینه چه لخارجان سره هم نوابط دلو دلی دی او دیده اینه هم قرار دلده نخیست دی دران دا دوی واره انا سرو بکی وجود بدی.
ولسمشر حامد کرزی وایي چې د افغانستان په حکومت کې فساد ښایي وي، مګر دا ډېر عادي فساد دی چې په هر حکومت کې شته. آیا دا واقعا په همغه اندازه کم اهمیته فساد دی او نړیوالو هسې جدي دا موضوع نیولې ده، او که په رښتیا سره هم دا خبره جدي ده ستاسو له نظره؟
زه له دغه ټکي سره ډېر زیات موافق نه یم چې د افغانستان په ادارې کې فساد وجود نه لري. په دې کې شک نشته چې د دولتونو په هیوادونو تاریخ په اوږدو کې فساد وجود درلودلی، انوار مختلف لکه رشوت، لکه اختلاس، لکه ادامه دارایی و غصب، در طول وجود در لوده چه در افغانستان دولت هم تستنا نو او نده. مثلا عادی مامور اما گبره توان در سفرزن یا موتروان در رشوت اخری در خفل هم فساد، اما یا یو هلو همو که دیسی چه در لوال فسادو که دا چې د افغانستان په دولت کې تیر اتو کلو اقتصاد نو په دې یقین نه ډول اقتصادي مثلا د ساري په توګه د افغانستان لوی څارنوالي او عادي مقامات اداره کوي. یو رئیس د آریانا 50 میلیونه ډالر اختلاس کړی د آریانا د هوایي شرکت نه. دا د یو مملکت تر کا افغانستان ولې حتی په ټوله دنیا کې 50 میلیون ډالر 50 میلیون ډالر په دې ترتیب د کې هیڅ شکل سره د افغانستان د اداري اقتصاد وجود درلودلی ده. نظر په امر خپل سرسټ نظر په خپل مقیاس دې لوی قراردادونه سی وی دی د دې کې قراردادونه سی وی دی دا ټول چیرن وایي بران د افغانستان په اداري کې به هیڅ شک وجود نه لري چې اقتصاد وجود درلودلی وجود لري.
اما ښاغلی کرزی وایي چې له دې مخکې د خپل مخکنی دوره کې د فساد په ضد اقدامات کړي، ځینې کسان یې بندیان کړي دي او جګپوړي چارواکي تحقیق ته کې نه ولې دي. دا خبره څومره رښتیا او د منلو ده؟
د کې شک نشته چې یو سلسله اقدامات چې مثلا د ښاغلی کرزی د حکومت په دوران کې یو نوې اداره جوړه شوې ده، اداري فساد سره د مبارزه اداره چې اوس بیا د اداري فساد سره د مبارزه د عالی نظارت د ادارې په نامه یو نوې اداره جوړه شوې ده چې هغه اداره لا موافقه شوه. په دې کې شک نشته چې یو تعداد کسان کمی ول شوي. په دې کې شک نشته چې د فساد سره د مبارزه ځانګړي اختصاصي څارنوالي جوړه شوې په دې وروستۍ کې محاکمې جوړې شوې دي. په دې کې شک نشته چې قانون د فساد سره د مبارزه قانون په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نافذ، اما عملا نه ده شوی. دغه اوس د افغانستان نه کله چې پیسې د قانون مخالف وزي په افغانستان کې بانکونه فعالیت کوي د دوی نظارت نه کېږي. متاسفانه دلته مثلا لوی سرمایه گذاری کېږي د دوی نظارت نه کېږي. د غیر مستقیم محلي مقامات له بهرنیانو له انجوګانو له دوی سره معاملې کوي، له کمپنۍ سره معاملې کوي، دا نه څېړل کېږي. په کې شکل څه چې نیول شي مثلا ستره محکمه په دې توانېدلې ده چې د نویو نفر په شاوخوا کې رشوت خور قاضیان فیصله ونیسي او محکمه یې کړي. دا ما په نورو سطحو کې متاسفانه که ډېر دقت وکړي هغه مبارزه چې د فساد سره لازم وه هغه نه ده شوې.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستنګزي د احمد تکل پښتنې ځوابولې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات معتبر وو او په سالم ډول ترسره شوي دي. په افغانستان کې د جمهور ریاست د ټاکنو په اړه بیلابیل نظرونه خپاره سول. خدا چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی لخوا په دې اړه څه ویل شوي د رویټرز خبري ارجنس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې فرشته جلرزي پښتو باندې دراوروي.
په یوه لایحه کې چې د عمومي اسامبلې د 102 غړو لخوا په مطلق اکثریت تصویب شوی، له جمهور رئیس حامد کرزي غوښتل شوی چې د قانون د حاکمیت او دیموکراتیکو اصلاحاتو راوستلو، د اداري فساد د له منځه وړلو او د عدلي سیستم د اصلاحاتو لپاره ګړندي ګامونه اوچت کړي. په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا او د جمهوري ریاست د بل کاندید ډاکټر عبدالله لخوا د انتخاباتو د نتایجو ردیدو د جمهوري ریاست د دوهم دور لپاره سره په یو وخت د هغه اعتبار ته گزار ورکړ. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په دې اړه چې جمهور رئیس کرزی په دې هیواد کې د بیا حکومت کولو حق لري هیڅ ډول شک نه دی څرګند کړی. په دې لایحه کې د هغو ټولو اړوندو ادارو د هڅو ستاینه سوي چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په نقشه سویو بې نظمیو ته رسیدګي کړي او د افغانستان د انتخاباتو د قانون او د افغانستان د اساسي قانون سره په مطابقت کې د دې پروسې د پرمختګ لپاره کار کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر زاهر تنین هم ویلي چې هیواد او حکومت یې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اعتماد د رایې مننه کوي. د منلي چې په انتخاباتو کې ستونزې وي، خدای یادونه هم کړي چې انتخابات هیڅ ځای هم له هر پلوه مکمل او بې عیب نه وي. د ویلي په انتخاباتو کې موجوده ستونزې وموندل سوې او په سیستماتیک ډول رسیدګي ورته وسوه. نو د په وینا د افغانستان انتخابات د امکان تر حده شفاف، آزاد او عادلانه وو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر زیاته کړی چې حکومت یې له نړیوالې ټولنې سره د خپلې همکارۍ د تعهد د نیو کولو او په دې برخه کې د نورو ژمنو د ترلاسه کولو په خاطر د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو د وړاندیز ملاتړ او هرکلی کوي. تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي و چې شاید د 2010 میلادي کال د پیل په څو میاشتو کې د افغانستان لپاره یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. رپورټونه څرګندوي چې په افغانستان کې امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل یو له هغو عمده مسئلو څخه ده چې شاید په دغه نړیوال کنفرانس کې زیات تمرکز ور باندې وسي.
په داسې حال کې چې په بریتانیا کې وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د دغه هیواد زیات خلک په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو ماموریت ناکام بولي، د دغه هیواد څو مهمو ورځپاڼو په وروستۍ ګڼه کې له افغانستان څخه د بریتانوي سرتیرو د وتلو غوښتنه وکړه، خو په همدې منځ کې د بریتانیا پوځي چارواکي وایي د افغانستان ماموریت په دې ارزي چې بریتانوي سرتیري یې په وړاندې قرباني ورکړي. اسمت سروان:
څو بریتانوي ورځپاڼو د افغانستان په ماموریت کې د بریتانیا د ولسي ملاتړ د کمیدو په وړاندې د ګوردن براون حکومت ته خبرداری ورکړ. لیبرال انډیپندنت ورځپاڼې د یکشنبې په ګڼه کې له افغانستان د بریتانوي سرتیرو د وتلو غوښتنه وکړه. انډیپندنت ورځپاڼې په همدې موضوع لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې له افغانستان څخه د وتلو وخت دی. سنډي ټایمز بیا لیکلي چې پوځ غواړي چې له افغانستان ووځي. د ورځپاڼې په یو بله مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د ځواکونو د ایستلو وخت راغلی دی. خو د بریتانیا لوی درستیز وایي لکه څرنګه چې په وروستیو دوو نظر پوښتنو کې څرګنده شوه، د بریتانیایانو زړه ته نه لویږي چې د افغانستان جګړه دې بریالۍ شي. د بریتانیا د پوځ لوی درستیز جاک سټروپ وویل زموږ خلک لا قانع شوي نه دي چې په افغانستان کې زموږ هلې ځلې بریالۍ کېدای شي. هغه د څرګندونې په داسې وخت کې وکړي چې د دغه هیواد دفاع وزیر له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د 211 بریتانوي پوځي د وژل کېدو خبر اعلان کړ. بریتانوي لوی درستیز وویل درو اساسي پوښتنو ته په ځواب ورکولو کې کافي هڅې نه دي شوي. آیا دا د یو هیواد په توګه زموږ د امنیت لپاره دومره مهمه ده؟ هغه بیا یا قرباني چې زموږ خلک یې ورکوي توجیه شي؟ آیا عملاً دا کار د کېدو وړ دی؟ او آیا موږ دا کار په سم ډول ترسره کوو؟ په افغانستان کې د یو پولیس له لوري د 15 بریتانوي پوځیانو له وژلو او شپږو نورو له ټپي کولو وروسته په بریتانیا کې دوی نظر پوښتنې وشوې چې په هغو کې د بریتانوي ځواکونو له افغان ماموریت سره د انګلیسانو ملاتړ کم شوی، چې دا د صدر اعظم ګوردن براون لپاره چې راتلونکي جون په انتخابات په مخ کې لري بدګذار بلل کیږي. څارونکي وایي چې که په اوسني شکل د بریتانوي ځواکونو تلفات دوام وکړي د جون د میاشتې انتخابات به د ښاغلي براون کارګر ګوند وبایلي. د کامرس موسسې په نظر پوښتنه کې 40% پوښتل شوی ویلي دي چې د افغانستان جګړه نشي ګټل کېدی. په جولای کې 85% د ته ورته نظر درلود. په 15 کې دوه برخو ویلي چې دوی نه پوهیږي بریتانوي عسکر د څه لپاره افغانستان ته تللي دي، او نیمایي پوښتل شوی باور درلود چې د افغانستان په حکومت کې په پراخه پیمانه فساد دا معنا لري چې د افغانستان جنگ په دې نارځي چې د دوی ځوانان دي د حق لپاره وینې توی کړي. خو د بریتانیا لوی درسیز وایي موږ د دې لپاره په افغانستان کې حضور لرو چې امنیت وساتو، څو سیاسي حالات بدل شي، خو موږ یوازې تر هغو امنیت ساتو چې افغانان د خپل امنیت د ساتنې جوګه شي. د وویل چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان اټکل کړی چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه به تر 2014 یا 2014 پورې د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي.
په افغانستان کې د خنزیر د انفلونزا د مخنیوي لپاره د مرستو د راټولولو په دوام د افغانستان خصوصي سکتور پرون د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره د سباندې $100,000 مرستې اعلان وکړ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې 900 څخه زیات کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې له امله یې 300 څخه زیات کسان مړه شوي دي. په دې اړه نور حال د اجمل تورمان پر رپورټ کې:
د افغانستان خصوصي سکتور په دغه هیواد کې د یچیو ان یو نوی ډول والګي د مخنیوي او درملنې لپاره د دغه هیواد د امیر روغتیا د وزارت لالاري له $100,000 څخه زیات مرسته اعلان کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس محمد قربان حقجو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په همدې اړه په جوړ شوي کانفرنس کې وویل چې خصوصي سکتور د خلکو یو برخه ده او باید په داسې اړینو شرایطو کې د خلکو ترڅنګ اوسي. دوی وایي د افغانستان خصوصي سکتور د خلکو یو برخه ده او د خلکو ترڅنګ ده. خصوصي سکتور تر اوسه د ایچ یو ان یو نوی ډول والګي د مخنیوي او درملنې لپاره د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت لالاري له $100,000 څخه زیات مرسته برابره کړې ده او په دغه برخه کې به لا هم خپلې هڅې جاري وساتي. په افغانستان کې د ایچ یو ان یو نوی ډول والګي د مخنیوي او درملنې په خاطر د خصوصي سکتور دغه مرسته د هغو مرستو په دوام کیږي چې نړیوالې ټولنې د افغانستان په واک کې ورکړې وه، او د افغان حاجیانو د واکسین بهیر هم د همدغه مرستو یوه برخه وه. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دغه مرستې کافي نه دي او په کار د نړیواله ټولنه په دې برخه کې له دغه هیواد سره پلې مرستې جاري وساتي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د دوشنبه د ورځې په خبري غونډه کې وویل چې تر اوسه په افغانستان کې له 100 څخه زیات کسان په دغه والګي یخته شوي دي چې یو لس کس یې وژلي دي.
اخرین ارقام کې پیش ما هست مجموعه واقعات
دی یو روسي ارقام چې له ما سره دي د چنګاغ د میاشتې له 12 نیټې څخه تر اوسه 190 کس په افغانستان کې په دغه ناروغي یخته شوي دي چې یو لس کس یې وژلي دي. په دې کې 323 پیخې په بهرنیانو کې او 455 پیخې په افغانانو کې لیدل شوې دي. خاغلی فاطمی هغه آوازې هم بې بنسټه وګڼلی چې ګوندي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه عمل سیاسي رنګ لري او زیاته یې کړه که له دې وروسته څوک بې غوري کوي او د دغې ناروغۍ له امله مري نو خون به یې د هغو کړیو په غاړه وي چې دا شان آوازې خپرې کړې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له تېرې یوې اونۍ راهیسې د HIV/AIDS نوي ډول والګي د خپرېدلو د مخنیوي په خاطر په افغانستان کې روغتیايي اضطراري حالات اعلان کړی دی چې له امله یې ټول ښوونځي او پوهنتونونه تر درې اونیو پورې تړل شوي دي.
اته بجې او 30 دقیقې سوې فرشته جلالزی د مهمو خبرونو لنډی سره.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو دوام په دې پورې ارتباط لري چې جمهور رئیس حامد کرزی څومره کولای سي په خپل نوي حکومت کې د اداري فساد مخنیوي وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د افغانستان انتخابات قانوني بللي او ویلي دي چې د افغانستان له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. د افغانستان د عدلي وزارت یو هیئت کندهار ته تللی څو هلته د لشتر ژه 350 هغو زندانیانو شکایتونه وڅېړي چې غذایي اتصاب یې کړی. د ختیځ او لویدیځ برلین ترمنځ د دیوال د نړېدو د شلمې کلیزې په مناسبت د جرمني صدر اعظم وینا کړې او ویلي دي چې دا د ټولې نړۍ لپاره یو مهم اقدام و. د دریو امریکایانو کورنیو چې له دریو میاشتو راهیسې په ایران کې نیول سوي ویلي د دوی خپلوان جاسوسان نه دي. او د متحدو ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما نن د تگزاس د فورد هول پوځي مرکز کې د 1200 امریکایي عسکرو د یادولو په مراسمو کې برخه واخلي.
او ساسدالله غزنفر له ازادۍ راډیوي مجلې سره.
د ازادۍ راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر يم. په ازادۍ راډیوي مجله کې مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې عبدالله پیکار خپل یو نظم راوړی. په نړۍ او افغانستان کې د سانسور تاریخ ته یو کتنه لرو. د افغانستان نامتو ربابي ظریف استاد هغه نغمه راوروي چې ویل کېږي نامتو عاشق ادم خان به درخانۍ ته غږوله. نورې خبرې هم شته خو په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه او لینا شریفي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په بامیان کې د بودا د ورانو شویو مجسمو د پاتې شویو برخو د ساتنې لپاره هڅې پیل کړي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ضیا افشار په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ټاکل شوی ده چې په راتلونکي میلادي کال کې په کابل کې په یوه نړیوال کانفرنس کې د ورانو شویو مجسمو د بیا جوړولو په موضوع بحث وشي. د ښاغلي افشار په قول په بامیان کې له طبیعي حوادثو د مجسمو د پاتې شویو برخو د ساتنې لپاره همدا اوس هم اقدامات روان دي. د نامتو عالم او لیکوال پروفیسر رسول امین جنازه په کونړ کې په خپل پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. پروفیسر امین چې څو ورځې د مخه په استرالیا کې وفات شو له خپل وصیت سره سم د افغانستان د کونړ په ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. د پروفیسر رسول امین د جنازې او خاورو ته سپارلو په مراسمو کې ګڼو لیکوالو پوهانو او د هغه مرحوم مینوالو برخه واخیسته. د افغانستان په شمال کې د ځوانانو یو ذوقي مجله له چاپره ووته. ناجیه صدیقی چې د دې مجلې د خپرولو په کار کې برخه لري ازادۍ راډیو ته وویل چې نوین مجله به د ځوانانو ذوقي غوښتنو ته په پام سره خپرونې وکړي. لبل خواتی رونی پا کابل که ده جوانان فعال پنوم یو اونیزه چه حامد عبیدی چلوون که دی لچاپ رو وطه. ده غراز با کندوز ولایت که لچو کلن زند و روستا ده سنزل مجالی خبریدل یو زل بیا پیل شول. ده سنزل مجالی مسئول مدیر احمد الله ارچیوال او مرستیال چلوون که محمد ظاهر شکیب دی. د افغانستان د ملي موزیم مقامات وایي چې د دغه هیواد یوه مشهوره تاریخي مجسمه یې چې ډېره صدمه یې لیدلې وه ترمیم کړې ده. دغه مجسمه چې د بودیستوا په نوم یادیږي ډېر کلونه پخوا د کابل د بالاحصار په سیمه کې موندل شوې وه. بودیستوا د افغانستان د ملي موزیم په خورا مهمو آثارو کې شمیرل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مقامات وایي چې دغه مجسمه په خپله افغانانو ترمیم کړې ده. د یادولو ده چې په تیرو څو کلونو کې ځینې افغان ځوانانو له جاپاني او فرانسوي لرغونپوهانو څخه د لرغونو آثارو د رغولو او ترمیمولو فن زده کړی او اوس په افغانستان کې د لرغونو آثارو ترمیم اکثره وخت د خارجیانو له مرستې پرته ترسره کیږي.
د دیونی په راډیوي ادبي قاموس کې د تیرونی په شان د سانسور په اړه خبري اوري. تیرونی مو واوریدل چې سانسور له ډیرو زمانو راسي موجود وو، خو د نن په خبرونه کې به دا واوري چې سانسور د رنسانس له زمانې او بیا د مطبعې له اختراع راهیسي لا زیات اهمیت پیدا کړی دی. په روانه خبرونه کې په افغانستان کې هم د سانسور په اړه ځینې خبرې اورېدای شي. استاد نجیب منلی وایي
په شپاړسمه پیړۍ کې کله چې نوي افکار را پیدا شول او د رنسانس د دورې پیل و، نو په دغه وخت کې یو څه فکري ازادي پیدا شوله. په دغه فکري ازادۍ کې اول ازادي هنرمندانو واخیستله، نقاشانو واخیستله. عمده ټکی پکې دا و چې په دغه وخت کې د انسانانو د لوڅو انسانانو انځورول رواج شول،
لکه د دوه نیم زره کاله پخوا غوندې
دلته بیا هم د لوڅو انسانانو انځورول رواج شول. او کله به چې پاپ د کلیسا یا د یو معبد د تزین دپاره کوم هنرمند ته وویل چې انځور وباسه، نو هغه کېدای شول چې ډېر انځورونه لوڅ وباسي. ډېره مشهوره کیسه یې د میکلانجلو ده چې د سیکستین معبد د چت د تزین کار ورکړ شو او د دا کار یوازې وکړ. کله چې پاپ راغی ولیدل چې اکثره کسان چې په دې کې انځور شوي دي که هغه پیغمبران دي او کوالیان دي لوڅ انځور شوي دي، نو ده د میکلانجلو نه پوښتنه وکړه چې ته نه شرمېدلې چې دا دې داسې کول؟ او هغه ورته وویل چې خدای چې په هغومره عظمت دغه موجودات په دې شکل خلق کول، نو زه یې ولې په انځورولو وشرمېږم؟ مګر سره له دې هم په دغه وخت کې که هغه چا چې د آثارو فرمایش ورکړی و که د داسې شرم سره به مخامخ شول، نو بیا به یې نور شاگردان هنرمندان دې ته ګمارل چې د استادانو په کار باندې د پاسه یو بل څه رسم کړي. د شرمګاه د پټولو دپاره به یې پی د تاک پاڼې رسمولې، یا به یې یو ټوټه د هغه د بدن نه تاووله. دغه کار هم د سانسور یوه ډیره مهمه بیلګه ده.
استاد منلی، دغه قصه چې تاسو کوئ دا خو له هغې زمانې سره تعلق لري، له 450 کاله پخوا سره چې مطبعه هم اختراع شوې ده. آیا داسې ویلی شو چې مطبعه راغله او بیا نو دغه ازادي ډېرې شوې او نقاشانو هم داسې ازادي پیدا کړه؟
دا البته د مطبعې نه مخکې خبره ده، مګر کله چې مطبعه رامنځته شوله نو هلته د آثارو د خپرېدلو د کنټرول ضرورت لا زیات شو، او د دې په خاطر په حکومتونو کې او په کلیساو کې د دې دپاره مشخص کسان وګمارل شول چې د کتاب د خپرولو او چاپولو او د پاڼو د خپرولو او د چاپولو پروسه وڅاري. په 1530 کال کې د انګلستان پاچا اتم هنري د ټولو چاپ شوو آثارو دپاره دا مکلفیت وټاکه چې د خپرېدو نه مخکې باید د خاص مشاورین هغه وګوري او د هغوی اجازه واخلي. همدغسې په فرانسه کې کله چې یو وخت کې ځینې شعارونه ځینې خبرپاڼې په دیوالونو باندې ولګېدلې، نو پاچا هم دې ته متوجه شو او په 1540 کال کې د چاپ او د خپرولو په پروسه باندې بندیزونه ولګول. نو دا د اروپایي هیوادونو کې د مطبوعاتي سانسور د پیل ټکی دی
چې لشپارسم میلادي پیړۍ پیل کیږي
چې لشپارسم میلادي پیړۍ نه پیل کیږي په دغه دوره کې حکومتي مقامات اثر څاري مخکې له چاپ نه هغه یا مخکې له خپرېدو نه هغه کنټرولوي او پس له هغې د کنټرولولو اجازه ورکوي د دې دپاره چې اجازه ورکړل شي په کتاب باندې یا په اثر باندې د پاچا ټاپه لګول کیږي چې دې ته پټنټ وایي او همدغه پټنټ له یوې خوا د اثر یا د اثر د پنځون کی ازادي سلبي مګر لبل خو د هغه ملکیت په دغه اثر باندې تضمینی هغه چا چې د پچا پټنټ اخستې دی ډیر خسنات لري چې د اثر دده دی نو په دې خاطر د ذهني ملکیتونو د شروع ټکی هم دی
یا د نن سبا چورته په کتابونو باندې وایو کاپی رائټ تالیف حق
د تالیف حق دغه زینه سرچینه اخستې ده په پړسم ولسم پیړۍ کې بیا هم همدغه سانسور نور هم ودا وکړه ځکه چې مطبوعات ودا وکړه او د شپارسم لوی په وخت کې د فرانسې په حکومت کې یو سل شپېته تنه دې ته ګمارل شوی وو چې آثار بلولي او دغه اجازه به ورکړي
همدغه لوی چې په زمانه کې انقلاب راغی
همدغه لوی چې په زمانه کې انقلاب راغی او هغه کسان چې په دې وخت کې د سانسور قرباني شوی دی ډیر مشهور دی ولتیر دی ژان ژاک روسو آثار هم سانسور شو هم د نور ډیرو مشهور لیکوالانو او مفکرینو اثر سانسور شوی وو په نولسمه پیړۍ کې بیا هم سانسور شته او دغه سانسور په فرانسې کې او په قاري اروپا کې د انګلستان په نسبت لږ کم دی په انګلستان کې سانسور زیات نقش لري کله چې پوستي خدمات ایجاد شول نو بیا هم سره لدې چې د پوستي خدمات محرم وو مګر بیا هم د دې لپاره چې د دولت اسرار فاش نشي سانسور په دې برخه کې وو او د جنگ په وخت کې تبن سانسور ډیر زیات اهمیت لري زمونږ ټولنې ته چرشو نو دلته د سانسور مفهوم تبن د احتساب د مفهوم سره تړلی دی د څو پیړیو په وګدو کې خو بیا هم په د شلم پیړۍ په پیل کې کله چې متبادل تر راغلل کله چې دلته نوي افکار راغلل نو دلته هم د سانسور خبره مطرح شوله
په مطبوعاتو کې
او ډیر څه پرته د مقامات له اجازه نشو خبرېدلې حتی په افغانستان کې خو د مطبعې درلودل هم د دولت انحصار وو نو هر هغه څه چې خبرېدل هغه باید د حکومت تر څار لاندې خبرې شوی وي یعنی مخکې له چاپ نه اثر سانسورېدل او کله داسې هم کېدل چې اثر به چاپ هم شو یعنی له لومړي سانسور نه به تیر شو او وروسته له هغې به مصادره شو چې دوه مهمې بېلګې چې یادېږي یوا په درسو اته د شرم کال کې د نور محمد طریقي د بنگ مسافری چې په پرلپسی باندې په کابل مجله کې خبره شوې هم و مګر کله چې د کتاب باندې خبره شوله کتاب پس له چاپه مصادره شو او د طریقي د قدرت رسیدو په تر مهاله پوري دا کتاب بندي و
او استاد منلی دغه کتاب ما شاید جدید مش په کور کې و هم دغه د کابل چاپ د طریقي د حکومت نه د خلقانو د حکومت نه د پخوا وخت چاپ
همدغه چاپ څو سو نسخه خپور شو او دغه خبرېدون وروسته مصادره شو همدغه راز د غبار افغانستان در مسیر تاریخ چې که اشتباه و نکم په 1988 کال کې د چاپ راووته چاپ شو د افغانستان ډیرو مشهور لیکوالو په هټه تقریزونه هم ولیکل یو څو نسخه په خبري هم شولې او پس له هغه نه مصادره شو دغه سي مثالونه نور د سندرو په برخه کې شته چې ځینې سندري وویل شولې یو ور دوه خبري شولې او بیا مصادره شولې نو دغه سانسور په افغانستان کې په ورو ورو د پاچا په دوره کې بیا ورسره د داوود خان په دوره کې او دغه نه ورسره په دینور دورو کې هم په دوامدار ډول باندې وجود درلودل دي او زیر وختونه کې ډیر شدید وو
او استاد مننه یو شکل سانسور دا چې موویل چې بعد له چاپ دی وشي بندول په افغانستان کې حتی تر اوسه پوري ما ځینې کتابونه لیدلې دي چې په ځینو کرښو بیا هغه د سي تور رنگ استعمال شوی چې هغه کرښې ونه لوستل سي حتی د وروستي ځل لپاره مې البته دا دولتي سانسور نه و وې ماسسې خپل سانسور کړی وو زور اخلمه یا واکس چاپ کړی و بیا دی عکس په سر باندې یو څوک تر ناسو د تور توش خوند یو شی و سره او هغه عکس یې تورو چې تبن د اداري مقامات به نو خوش نو دغه سم یو جالب سانسور په افغانستان
کې سانسور په ټوله دنیا کې شته دی په افغانستان کې د دغه سانسور لومړی بیلګي فکر کوم چې د سراج الاخبار په ورځپاڼه کې وی چې هلته هم ځینې مسائل خبرېدل او کله چې د چاپ براو وتل نو مقامات با خوښ نشول بیا په باندې تور رنگ واه او پس دغه اخبار خبرېده او په تیر لسیزو کې ځینې کتابونه مثلا د بهر نه راغلل چې په هغې کې همدا زموږ د خپل هیواد تولیدات میناتورونه وو. په دې میناتورونو کې د پیغمبرانو انځورونه ایستل شوي وو او د افغانستان سانسور په دغو انځورونو باندې رنګ وواهه. داسې مثالونه ډېر زیات دي او دا مثالونه په ټوله دنیا کې شته دی. د فلم په ساحه کې اوس هم په غرب کې مخکې له تولید نه سانسور شته، یعنی چې یو فلم چې راوځي باید چې اجازه واخلي.
مخکې له تولید نه مطلب دا ده مخکې له دې چې فلم جوړ شي هغه آیډیا باید له هغه سره شریکه کړي د سانسور له ادارې سره.
مخکې له دې چې فلم جوړ شي آیډیا باید شریکه کړي، سیناریو باید شریکه کړي، او پس له هغې چې فلم جوړ شو
تر ښودلو
له مخه فلم باید دولتي مقامات وګوري او هغه طبقه بندي کړي. نو ځینې فلمونه دي چې بیخي نه راوځي، ځینې فلمونه دي چې بیا هغې پر وایي چې دا د 13 کلونه کم کسان نشي کتلی، ځینې فلمونه د 13 کلونه کم کسان نشي کتلی، ځینې فلمونو باندې حتی ځینې صحنې پټیږي. نو دغه شی اوس هم شته دی.
رحمان بابا فرمایي چې خوشي هر چرته د غم په اندازه ده، د هغو به څه شادي وي چې بې غم وي. له دې بیت خدا مطلب اخلو چې که غم تجربه نکړو او له مشکل سره مخ نشو نو د خوشحالۍ او اسانۍ په خوند او معنا به هم پوه نشو. خو ځینې کسان شاید ګمان وکړي چې شاعرانو د غم د زغملو لپاره دارنګه بیتونه ویلي دي چې خلکو ته ژوند آسان او د منلو وړ وګرځي. مگر اوس یوې ساینسي تجربې هم ثابته کړې ده چې روحي ناکراری او بدخلقي ګټې هم لري. نور حال به وشمه رشیدی راکړي.
د استرالیا د ساینس ژورنال په وروستۍ ګڼه کې د هغه تحقیق راپور خپور شوی چې د خوشخلقو او بدخلقو کسانو د ذهني صلاحیتونو په اړه ترسره شوی دی. دغه څېړنه چې د روحیاتو د ماهر پروفیسور جوزف فورګس په مشرۍ د نیو ساوت ویلز پوهنتون د محققانو یوې ډلې ترسره کړې ده وایي چې یو څه ذهني ناکراري بنیادم ته ګټه رسوي. د څېړنې نتایج ښیي چې خوابدی او بدخلقه بنیادم د خوشحاله بنیادم په نسبت لږ تیروځي. دغه راز د بدخلقه بنیادم حافظه بهتره وي او کله چې د نورو په اړه قضاوت کوي نو شاید د خوشحاله او خوشاروا کس په نسبت ښه قضاوت وکړي. څېړنه وایي چې ترینګلی او بدخلقه بنیادم ممکن د خوشحال کس په نسبت شاوخوا ته په دقت وګوري او انتقادي نظر یې پیاوړی وي. په داسې حال کې چې خوشحاله کس ممکن د هر چا په خبره باور وکړي، خو خوابدی کس د بل چا په خبره نسبتا ډیر غور کوي او په اسانۍ نه مني. پروفیسور جوزف فورګاس چې د دې څېړنې د نتایجو په باره کې مقاله کړې ده لیکي چې خوشحاله او خوشاروا انسان مبتکر او نوښتګر وي، له نورو سره د گزارې په هنر ښه پوهیږي، په ژوند کې د کامیابۍ لنډې لارې نسبتا په اسانۍ پیدا کولی شي او له حالاتو سره د ځان د بدلولو چل ښه ورځي. دغه پروفیسور د خوابدو او بدخلقو کسانو په اړه لیکي چې دوی ممکن ډیر دقت ولري او په چارو کې احتیاط وکړي. دغه راز خوابدي او بدخلقه کسان چاپیریال ته ډیر پام کوي او حالات په ځیر څاري.
د بشر فکر، ذوق او نظریات د زمانې له بدلانه سره بدلی شي. د یو مفکر په قول یوازې بدلون پاتیدونه دی، نور هر څه تغییر مومي. د بدلانه د دایمي پروسې په نتیجه کې د شاعري په موضوعاتو کې هم قرار قرار تغییرات راځي. ځوان شاعر عبدالله پیکار په خپل یو شعر کې د انټرنیټ له دنیا سره اړونده تجربه بیان کړې ده. د شعر تر اورولو د مخه ښاغلی پیکار یوا تبصره لري. دی وایي
داسې ده چې وایي شاعر چې دی دا یوه هنداره ده چې د ټولنې کړو وړو پکې پخپله ښکاریږي. یا هنرمند یوه هنداره ده. رښتیا هم هغه وخت چې موږ په ګودرونو کې به ګرځېدو او چینارونو لاندې به ګرځېدو نو هماغه طرف باندې فوکس ډېر و. زموږ که څه هم هغه موضوعات اوس هم ډېر، یعنی دغومره افاقي دي چې هېڅ وخت زړښت نه لري، دغومره ښکلي دي او وخت په وخت باندې به ښکلي کېږي به. خو څومره چې زموږ په ژوند کې دغه نور بدلونونه راځي، تخنیکي بدلونونه راځي، اقتصادي بدلونونه راځي، هغه بام زمنګ په شیرونو باندې غیز لري. زه په خپل دغه د انټرنیټ په لیکا باندې د دغه نړیوال مزي باندې ډیر زیات کار کوم. زما د خپل ملګرو سره د تماس لوی وسیله انټرنیټ ته د ټلیفون نه هم زیات، ځکه په ټلیفون یو څه پیسې مصرفیږي. انټرنیټ په دفترونو کې مفت لګیدلی دی. نو موږ دغه د ایم ایس این په نوم باندې یو میسنجر دی چې هغه کولای شي چې د نړۍ د یو ګټ نه بل ګټ کې څوک غواړي وویني لیدلی هم شي، خبرې هم ورسره کولای شي، او د لیک په وسیله باندې ورسره دستی په دستی تماس لري. نو دغه ایم ایس این میسنجر باندې ما تقریبا دا څو کاله په وروستیو کې ډیر کار وکړو، مګر د دې نه مې عجیب او غریب خاطرات ولرل. او دا راته ثابته شوه چې رښتیا هم دغه ماشینونه چې څومره دي، که دا د انسان د خپل خدمت لپاره وګماري او په معقوله توګه ترې ګټه واخلي، په معقوله توګه هم کارولی شي، او که په معقوله توګه ونه کاری کېدای شي د انسان په ضرر هم تمامه شي. دا د ضرر خبره ځکه کوم چې زما په شعر کې که څوک واوري فکر به کوي چې دا د ایم ایس این د دغه بهیر سخت مخالف سړی دی، خو نه، زه البته دغه منفي برخې نو دغه یو ډیر ژور تاثر مې ترې لیدلی. او په دې اواخرو کې بیا ما په یو نظم ولیکلو د برېښنا لیکه، که تنهای نو پایکاره ته تنهای، اے بے دره بے دلداره ته تنهای، کله سر شي کله تال شي کله وزن، لیونی غوندی هوخیاره ته تنهای. ستا په وړاندې دا ساده نړۍ چې ویني ساده نه ده، ډرامه د شرارت ده، دا په رنګ او په ریا باندې میانه، خود غرضه هنګامه د شرارت ده. دا چې تا ته په یوه نظر درګوري، بل نظرې بس په بل لوري روان دی، دا څېره چې تا ته ښکاري مقدسه، دا باطن زړه یې خیرن کور د شیطان دی. د مکارې زمانې تر منځه هر خوا غوړېدلی د ټګۍ او برګۍ جال دی، د برېښنا لیکه ده زرق و برقې ډېر دی، را روان پرې له هر لوري نه د جال دی. د برېښنا دغه زنځیر چې غځېدلی په حلقه حلقه کې ناست ورته شیطان دی، خوري او بل ته په درواغو قسمونه، یو و بل لره دوزخ په دې جهان دی. یو په بل پورې نښتې دي لګیا دي، خو نه خپلو کې راضي نه هم نوا دي، ټول یو بل ته لکه غله دغسې ناست دي، ټول یو بل ته په دوکه او په ریا دي. د فریب په سره زنځیر تړلي خلک بې بهره دي له رښتینې محبت نه، د خپل ذات په ترګمۍ کې داسې ورک دي چې به ورک وي همیشه له حقیقت نه. دغه نفس چې په درواغو باندې پایي، دغه ژوند ته خو بقا ویلی نشي، دا چې ده ته چا رښتیا ویلي نه دي، ځکه دی چا ته رښتیا ویلی نشي. دا زنځیر نه د وحدت دی نه د مینې، دغه جال د ابلیسی مکر ادا ده، د آدم لوڼه زامن په کې راښکیل دي، درواغجنه ابتدا او انتها ده. دغه سیم چې غځېدلی نړیوال دی، الوده په ګناهونو په اوبال دی، کر د کرکې او نفرت کړي په ذهنونو، له انسانه تر انسانه ستر زوال دی. چې انسان یې د جادو په خوب ویده کړ، بیا یې ذهن او زړه دواړه ځینې غلا کړل. ډېر وګړي اوس د بت په بڼه ګرځي، ډېرې ډېرو ته په ډېرو کې رسوا کړل. خدا خدا چې له دې خوبه راویښ شوم، خدا خدا چې پنا رانه سراب شو، خدا خدا چې تنها شوم را ټول شوم، ترای تم می لاروانه اضطراب شو. نن چې ما سره نه یار شته نه دلدار شته، نو ایله چې نن نه غدر نه غدار شته، تنهایی می اوس حسینه شاعری ده، شکر شکر چې شراب شته او پایکار شته.
په لنډیو کې اورو چې څوک پر رضا له ملک نه ځي، یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځي نه. معمولا د هغو ټولنو وګړي په نورو وطنونو کې د اوسېدلو ارزو کوي چې په خپلو وطنونو کې ژوند بې خونده او بدرنګه یې ورښکاري. له یوې احصایې سره سم د نړۍ په کابو هرو اتو کسانو کې یو کس ارزومند دی چې په نورو وطنونو کې واوسي. وشماره شي دی په همدې موضوع یو رپورټ راوروي.
په نړۍ کې کابو 100 میلیونه کسان دا ارزو لري چې له خپل وطنونو ووزي او په نورو ملکونو کې دیره شي. د فرانس پرېس اجنس له راپور سره سم د وطن د پریښودلو او په بل هیواد کې د اوسېدلو د ارزو په اړه یوه نوې څېړنه وایي چې د نړۍ تر بل هر ځای د افریقا د لوی صحرا په جنوب کې د واقعي هیوادونو اوسېدونکي د وطن د پریښودلو ډېر شوق لري. دغه څېړنه چې دوه کاله وخت واخیست په 115 ملکونو کې ترسره شوې ده. د دې څېړنې مطابق د تور پوستې افریقا په سلو کې 8 بالغ اوسېدونکي هیله مند دي چې نورو هیوادونو ته ولېږدي. په دغه 100 میلیونه کسانو کې چې د خپل وطن د پریښودلو ارزو لري، کابو 1/4 کسان غواړي چې په امریکا کې واوسي. له دې څېړنې سره سم امریکا هغه هیواد دی چې د ورتلو مینهوالې تر بل هر ملک زیات دي. له امریکا وروسته انګلستان او بیا په ترتیب سره کاناډا او فرانسه هغه ملکونه دي چې د ورتلو او پکې د اوسېدو مینهوالې ډېر دي. د دې څېړنې نتایج ښیي چې د آسیا په خلکو کې د لیږد او وطن پریښودلو شوق خورا کم دی. په هرو 10 آسیایانو کې یوازې یو کس دا شوق لري چې خپل وطن پریږدي او په بل وطن کې واوسي. د دې څېړنې په وخت له 2,60,000 کسانو چې لږ تر لږه عمرې 15 کاله وو، د ټیلیفون له لارې او یا په مخامخ ډول د وطن د پریښودلو په اړه پوښتنه وشوه. د ګالوب مؤسسه چې دا څېړنې ترسره کړې ده وایي په دغو ترلاسه شویو احصایو کې یوازې د 5% تېروتنې امکان شته.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
حسی وای چې کله آدم خان د درخانی په مینه تومتی شو او په وطن کې ورته گزاره سخت شو، نو د سوات او ملکند یخی درې پرې شو دی. د پېښور او تودو وطنونو مخه وکړه. په تاوده وطن کې د خپلې سیمې د سردرو ارمان ورغی او ناره وکړه چې د ملکند د سر توتی وای، پور ستی وای، تومتی نه وای مینه. آدم خان په پښتو فولکلور کې د بیساری مقام څښتن دی. آدم خان چې د مینې په اور ستی وو او پر دیسی روح ناقرار کړی وو، خپل غم پر رباب غلطه وو. د به دومره اثرناک رباب ژغاوه چې یو ځل درخانۍ ورباندې آواز کړی وو چې تور آدم توره، چندنۍ رباب دې مه وهه په زوره، او که نه نو درخو در ووته سرتوره. د پښتو موسیقي پر روایتو کې د رباب یو خاصه نغمه ده چې آدم خانی بولی. زموږ همکار عمان میازی د افغانستان له یو نامتو رباب ژغونکي ظریف استاد سره د همدې نغمې او د آدم خان د رباب د هنر په اړه خبرې کړې دي. تاسو له جوړسته له ظریف استاد هغه نغمه هم اوریدای شئ چې ویل کېږي آدم خان به غږوله او په درخو به یې اور بلاوه.
د دوه مینو آدم خان او درخانۍ نقل مخای اوریدلی وي. دا به مو هم اوریدلی وي چې د آدم د رباب شرنګي ته درخو د ټینګې نه وه، سر توره به راووته او په مین به یې دیدن ولوراوه. خو د نقل تر څنګ په غاړو او لنډیو کې د دوی ناندری او غوږندری هم مشهورې دي. تاسې راځئ لومړی دا سندره واورو. آدم خو د کنجکو سوداګر و خود. ظریف استاد د افغانستان نامتو ربابي وایي چې د درخو تبه نازکه وه، په مازی خبره به یې خاشه اخیسته، مروره بسوه، خو له آدم سره یې د هجران وسه نه وه. د محبوبې په فراق کې به یې په رباب هغه کانې وکړې چې چا نه وي اورېدلي، خپل لیلا به سرتور راوېسته در رباب دغه طرز او شکل چې آدم به د محبوبې په فراق کې غږاوه ربابیانو تر وسه پاللی دی. راځئ دلې به یې له ظریف استاد څخه واو. ظریف استاد، تاسې رباب غږوئ، بیا یوه نغمه د آدم خانی په نامه ده، دې ته ولې آدم خانی نغمه وایي؟
دا آدم خانی په دې نوم دی چې آدم خان خپل ربابي و، ډېر مشهور ربابي و. درخانۍ به چې کله ترې مهرور شوه نو دا رباب به داسې غږوله. دا به د هوا په وجه باندې دغه غږ ته بېرته به آدم خان ته بغه مروره بېرته به پخلا شو. دا مطلب
دا چې کله مروره به ورته تا ویل وای دا بې غږوله،
کله بغه لږ بداسې مروره شه، یو غره نه بل غره نه پناه شوه، نو دا د رباب په وجه به بېرته پیدا کړه. د ورځې لس ورې بغه به مروره کېده، بیا دغه رباب د دې مشقوه دی.
درخانۍ هم په رباب مینه وه او هم په آدم خان.
دا درخانۍ په آدم خان مینه، په رباب په ټنګ پسې دی زیاتې عاشق و، ډېر پاک عاشقانو صاحب.
د رباب په کوم ټنګ دا مینه وه؟